چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نه شل دویش کاله مخکې وتلی دی د کوره، او بیا په درک او پتې نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0800 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دی موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دغه وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو اجزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کال کیږي دی د تلو سکلو، د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس دولس کاله کیږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالی، باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 7 0 1 0 1 0 3 0 9 3. د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالې سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبریالې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي، ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جو مو سي ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو. لازم اوسه مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیغلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له الکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول. ما د غیث خو وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شول. ما امنې چې څنګه مولا رسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یسه فالټونه مې واټل وزن کې ورسره ول. هغه نو وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیس کې خپل فالټونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ول. ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامې اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خپرونه کې مې یا زما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستانو ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغله، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغله.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لغه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راشم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله، کولوی فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پان او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزې زما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو سی ورکم گنگ سولم سی و بلا نڑی که ولما داگه شنده می موتلی و پازه می موتلی ولا سی دخوشاله احساس می نکوائی. اغه نو روز ته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا، بیا ما غو سوي داس ما هغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ میا غو زیات سم سي. نو هغه سار چې زله خوب راپور دې یو بل ډول سار وسمه ده پاره، یو بل دنیا ولا، یو بل نړۍ وسمه ده پاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوی یاست، بیا غواړی چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسې کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخې را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2023 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېر زیاته خوشحاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی. اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کوینما. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ودونې کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر شي، د دې فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وزه څخه هم خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دا ژوند په ساده ډول دی، دا غوډه جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه لپاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم رسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکړه، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي. که ته هم دي ځاینه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته هم دي ځاینه پیسې پیدا کوې، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کېږې، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما به خپل افغانان ولیدل چې کله به هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېر نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغللی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته په رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته دوی سره کار شروع کړی ده. دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سول چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالي جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لاندې خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودله کنه؟
زه درې سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې زه خلاصوم، داری کو زتلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم، یا خبون ګلو زه خوشدل چې زولار خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکوي ډیره خوشاله خپل سم فهم ته ویل چې نس مخبرونه د لاش پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا هغه ډیره خوشاله ول اته دغه مخبل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفي راوړل چې هغه په ریښ کې نیولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ورشي نه خبریاله یم دغه عکسلامتون دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زه ورکم نه هیله به کم چې دا شنه خبریاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رایډو لارې د دې ژغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی به ملاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته به ماته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه به په ګرمۍ کښې هم ترلاس نیولې وم په یخ کښې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیې هلته تر هغه ځای پورې بیې وړلم هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته را وړې ده همهلته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې یم اوس مې تشویق کوي او تل راته قوي شم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته وي چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکوله دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاده سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاده سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم کار ودی دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نسې کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست و ما به ورسره خبرې کولی مرکې به مې ورسره کولې او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کوي چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته را تللی سم همدغه مهارت په ځان کښې وینم او همدغه برخه کښې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویې ویل چې اوس را ووته یې دوام ورکړه
بله که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس ته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوې او خوشحاله مې په دغه خپرونو کې چې ولس ته د خدمت کې هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک یې تقاضا لري کم دغه زمینه تاته برابر شي چې بیا یا زابل کې وکړې یا کابل کې وکړې دې ته تیار یې چې لاړ شي دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښي چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې مازی ته خبرونه درلودل په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بله خندغه فیصله چې تا کړې د دغې لار ته بېدمه ورکوي؟
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه.